سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعه الدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د عملي وبرزو وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشی پرونی غونډه ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي. د لیندې پر یوشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو حملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتشته خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بلاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بن پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیرې وونۍ کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي بارمته او د خوشکولو لړۍ ته د دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغ وکړه چې حماس ډلې د بارمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. خغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني ول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدي سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترورسي ډله بولي پرون د شنبې اعلان وکړ چې د اسرایلي بارمته او د خوشي کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې کله خوان ډېر ځان دي.
نن د فبروري 18 په ساینس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس ټيب او نور علومو په برخه کې د خزو د سرګندرونو شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل خپل راځي خزو د ټکې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او رزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړ بیې څخه شکایت کوي.
دې په خدمات کې ډېر دغه راغلي ګل چا راغلي دي.
خبرونه کې نور پرونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کوند سهار کې نن سهارې وی 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړې دي. 14 کوند سهار کې د کابل بانک د وی څنګه مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستل او بانکي معاملول لپاره راټول شوي وو. خو په کوند سکي لک تر لک دوه طالب سرچینو ازادي رادیو ته د وژل شوی شمېر له سوار له سوتل ول سوتنو خود لیدي. د پیخي عیني شایدنه وایي چې 14 درنه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا 14 سیمه طالب مخالب ځواکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښه مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د وی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطن نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر ولستنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې لاملې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته حالته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یو ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي بریټ مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګې په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د زمال رسی چې افغانستان کې نږدې څلور کال کې چې افغان نجونو له زده کړو محروم دي. یو شمېر دوی یو د زده کړې د برخې پالن وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي کولی شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډیره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپوږمۍ پراپور چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د غړي سره غږېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې افغانانو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې ستره لاسته راوړنې ولري. نوموړې وویل سره له دې چې هر ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یې ما او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هر ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدون کې داولش بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځول شوی وایي غوښتل یې یو انجینر شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینر شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محروم شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمره جنی هغه چې بهرنوي په هنتونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نورې تکړه شدي. دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشوي، خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو شدي په کورونو کې باندې کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یو ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې په هنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انټونیو ګوترش دا څرګندونه نن وکړي او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمته او خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. خغلی ګوتریش پر خپل ایکس پڼول کل چې موږ باید د شخړو د بیا پایل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني سو چې په غزه کې د ویلوې تراژیدي سبب کېدای شي. غلی کلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقه په اساس پر خپل ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او پترس کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجا وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشې نشي نو دای به د غزې د اوربان موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ غوښته په خبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه محل خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رويټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکو د ووزی او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیر کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او تپاغو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت اتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت تولوړو به څه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګرچاوي راغلي دي کله نه کې بنې چې په خوا پر تل ډیر کم دغه کار نه کله په غوال سره چې کوي وسه ډیر خدمات په خوا پر تل ډیر کم سوي دي.
د بیسم سم کاش خوروره مش په شل واره کې واړی کنه رفیږي مش دغه غوسه دغه خوښ لرو وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ خوشتنه مدغه د چرسمه کې راپاله کې کار نه کوي بالا پشل واره کې وا پلر کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د دوی سیمې خو بیخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هر سیمې ته دوی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای څخه
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول انټرنیټ مې لاسرسی نه درلودی ځینې پی ډی اف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګوهلو لپاره موږ لوړ غونډې ته لوړ ځای ته خېژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شاته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم. هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت تاتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پروازګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات ولاندې سوي دي او ځګیش خدمات ولاندې سوي دي. تقریبا په سل کې اته فیصد ځګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحه پادتی پروازګان ولادت کې هغه یو ډیر غرنی ساحه دي. ان شاء الله پر اتلونکو کال کې به له تمج انټرنیټي او ځګیش خدمات
په اروزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، ایم ټی ان، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدوري په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپل کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسوي دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت سوي دي، سره کمزور دي، کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوي نه چې ګرځي بیکار دي، بیکارې صدا دي. یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه بیکار سره ناس کار نه دی ورپیدا سوي درو وسه پر دا ټول ژمي دغه کم بیکار په بیکاری کې روان دي. مخلوق واجر ټول د یخ سره کار نس کولای، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجي حالت هم داسې سره زی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی نه خواریسته نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي، په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نه سي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې ریان دونه شی ولا کړه رو پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته بېخي دا رقم چې و دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوي دا د اوس پورې ولاړ حالته کارونه و شو دغه یو روزګار دغه ولاد و ولته بېخي ډیر وخت تیر کړی دلته چې راغلی ولا کوي زیره معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځې کې کار پیدا سي کله نس پیدا بس بیا ته ولاړ سکور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو لپاره دایمي کارونه برابر کړي.
د وو غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلد ته چراس به کار یو بدلته همیشته همیشته به کار کښنستلی اندواله کار نسته. د ولایت صدقه غواړي چندواله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکندواله ترګور د پاره کار بس دایمي کار اندواله ختایو به راور سره شخوان کینو کارنی نو برمردل کسا کچھ پجاج روچ ناسی اپشیدان چوکلا دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناشته د ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان نه پات دي مونږ دلته نه ناشته زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د دایرو کې ناشته برور هر څړې په خپل ماشام روډي پر اړ یاندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره دلیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور یې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، سبا وخت بخیر. کړه ته چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زی صاحب، من تاسو د بلنینه وګوري دا لومړنی پیغام نه دا ورسته پیغام نه دا پس د دینه چې طالبان حاکمیت سره سیدی دي دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولستا او نړیوالو ته ورکړی او فهمه ته دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل دوی ترلاسه کوي په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي یا غیته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوه هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازینې دله چې امنیت غواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسېږي په افغانستان کې د خامنتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستې وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وي چې کېږي ننګول شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل تنشته امنیت نه موږ کما غو فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیاره رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت غواخه هم دوی خپلو ولی وس کوم حالت چې دی وس په افغانستان کې متعدد تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی غواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه ادا وی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای شو
او ورسته کې مشینوار سپ کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې نه خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتل دي کله چې په پوځي لحاظ یا استخباراتي لحاظ یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه هڅه رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي. او
دوی ډیر زیات مننه
مالی
ډیر زه ته مننه کوم چې مرسته چې موږ سره مو خبرونه کې ګډون کړی وو. درنو اوریدونکو د 15 دقیقې پس خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شي. تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو هستې. په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکو چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژنه کې حمله کې 15 کسان وژل شو دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د وان جمدین خاکسر له قبل راپور ورکړی چې نوموړی وای په وژل شوی کې د طالب وسلوالو او ملکی وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د خغلی خاکسر له قبل راغلی چې بریدګر خپل چادونکو مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې بریټ پړه تر اوسه کومې ډلې ندمنلې د املی وا ورځ وروسته لاغې کی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وغونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دجډلې د خراسان څنګه د غوښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسیالې دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دجډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دجډلې په تیرو تباد دریو کلونو کې چې طالبان به پر افغانستان واکمن شوه دي د لیندې پر یوې اجتماع د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسندونکو چارو د سر راس وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو عملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ شوبلې اړولې ده. په ملګر ملتونو کې د روسي سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د اجتماع خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل نه دي. وایسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوی وسلو ته د دیش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه درېولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناتو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګړې وسلې پاتې شو بل اخر د دیش لاستول ویږي. د ملګر ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځنګړي غونډه پر دې باس وشي چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. ز فرشته سه حکیما تاسو زموږ غل ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 15 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د غواخونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د غواخونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ورستي راپور چې وړاندې خبر شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو تونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان د نن او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاندا څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوی او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ته رسیدي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د غواخونو پاړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ورستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګي بریټ چې مسولیت یې دایش منلې وو یادونه شوې ده. ویل شوې چې کېدای شي دایش په دا بریټ د طالبانو هغه اېدا تر پوښتنې راولي چې وايي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړای دی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوی دا په دې خبرون کې را سره قدرمن میلمانه همشته د سیاسي چارو شنون کوي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزای صاحب را سره خبرون کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرون ته خر اغلاست ویم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب که تاسو راته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوی دي طالبانو په کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد
کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیښې کیږي حمله کیږي لکه وروستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړې د دایش ډلې په غاړه اخیستل دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوي د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته سیاست او درنو اوریدونکو ته مو د شک نشته چې په افغانستان کې نه یوازې د دایش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبط ډلې حضور درلودلی ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هنده پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي، هغو ته رسیدلي دي. نو دا ښیي چې داعش یا هغه ته ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم عرض وکړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن تر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغو د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد، بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه. د سوال ته به بیرته راوګرځو، خو ارزو شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پر منځ کې خپل منځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپل منځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غاګوري ګوره، د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش لپاره دلته ډېر لویه تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپل ځانز یو بل سره دښمنی لري، یو بل تروري وجنی او د هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بېدونې کې دوی هم پرې اچي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري، د د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لار واره کی لار جوړ کی او داعش لپاره دلته دوی خپل دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته دوی خپل د داعش د لویدو لپاره دوی ډیره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلې ده او داعش نشته دا یو فریب ده یو دروغ ده طالبان د طالبان بل نوم داعش ده د طالبان او القاعده دلته ګوري القاعده تر ټولو نه لوی ده القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور د یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي که طالب ده که داعش ده که هر څوک نور تورستي ډلې ده دوی اصلي بنیانګذار القاعده یا د دوی پلان جوړون کې اداره هغه القاعده ده د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده ډېره قوت لري او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي د داعش نوم استعمالوي معلومیږي چې دوی خپله د داعش د جوړغت کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده د داعش د سربازګیري د جلب جذب دپاره دوی کار کړی ده ښکارا معلومی او پاکستان هم په دې کې ډیر لوی لاس لري پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده موږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډیر لوی لاس لري اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده د دې قمندانان او لیدران چې ده دغه پاکستانیان ده اعظم ډیره پاکستانیان ده او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي او داعش یو بل وظیفه ده لپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو د دوچت مخکره معلومیږي چې د دوچت دوی لاسته
مننه شیرزای صاحب استاد څنګه تاسو تر ازو کډاره ته وایي څنګه چې شیرزای صاحب نه هم د پښتنه وکړه کته سو هم را ته وایي لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي او بیا دغه د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډلې هم منی بل خو ته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپل د طالبانو په منځ کې د اختلاف فاتو پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی لکه د یو وزیر وجل کېدل دغه تاسو څومره غواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمې منطقې ته څومره غواخونکې حالت دی
ګورې کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لهذا ميكانيزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجندا که داخلوی او گوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پرمبنا موضوع آجندا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای برای که بده که هیچ شک نسته چه بلکه توریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه به داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران دلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزر او مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل رابرسی رکی خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او ویوروس تا پسوریه که ځپل کیږي دوی کړه کوي افغانستان او د دوران د کرخې اغه غاړه ته دلته دوی فعالیږي او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شینوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېر خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې هغه جبهي جنګ ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ ته داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلف منابع لري تنبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. د ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده. دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري. په نړیوالو مناسباتو کې نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نسی کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربې ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډله ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لګل جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم د دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکی تکرار شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکې ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلواله ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمې ته، خصوصا خپل افغانستان ته، د دغه وسلواله ډلو لکه داعش غوندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ارتباط دوه ګونی برخوردونه کیږي په سیاست کې د اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفاده سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، یا حداقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا چې بل ډېر وګڼه کې دا د عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تروس په دې هېواد نه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، نو دوی به وکړی شي بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تروسه پورې هم یو د دلیل نه پېژندلو د طالبانو همدا ده چې لا تروسه هم دنیا او عامه ذهنیت نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شخص دوی تر وخته کې خودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پېژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پېژندلو یو عمل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړ چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلي جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پر اسنادو نه پېژندل بین المللي همکاري وجود نه لري، تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نور هیوادو ته ځي، نور ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناءً کله چې طالبان له نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت فکر دی، طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان لپاره یا منطقه یا دنیا لپاره دوی ګواخ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور تروریستي ډلې ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی مستقبلو استخباراتونه دوی کاراولی ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ډیر نیم کاله مخکې د داعش خبره نه وو. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه وو، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او دوی ډېره دوستي وو په لویو سیژونو. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو لپاره، لویولو لپاره، او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو، او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې وایي چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقانی وژل کېدو، د خیل رحمان حقانی وژل کېدو، د دوی خپله ذاتي دښمني وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور همداسې
داسي هر کار چکیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابت ای چې دا داعش کړی د ټول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دام ډیره مشکله ده چې مونږ وای چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نمونه بدل ده او استخبارات دوی د نمونه په بیل بیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخ کې وای چې القاعده ډیره لوی یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده د پر نه جوړوي ولې د طالب د پر نه جوړوي ولې نور ډلې ده چې دوی د پر نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم د استخباراتو له لاس پوسه ده چې دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو د پر دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبیع کی غیر مستقیم ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې ډیر لوی وکه په سوریه او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړ نکله دوی معلومیږي چې داعش یو لوی نور وظیفه ته دوی آمده کوي او داعش لپاره دوی خپل تبلیغات کوي او طالبان که دای وای چې مونږ داعش ځپلې ده او همدغه طالبان او د دلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه واخیستله داعش ډیر لوی کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفه ته دوی آمده کړې ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو د دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب د پاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناس نه جوړوي
مننه شیرزای صاحب ستانګزای صاحب خبرونه وخت کم پدې د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا د دغه غونډې نوروسته یا نړۍ به طالبانو سره د دې مبارزې لپاره چمتو وي چې مثلا د داعش او یا نور وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره په دې چې سیمه نارام نشي آیا د دوی د ځپلو لپاره به نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیایي او آیا دوی به دا امکان
ګوري دوه مسئلې باید پام کړو په دوه خیز ډول دا اوس هم د سه هیوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له غلې جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا او لوی منشي څو بسته مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان ورسره لري حتی عربی د عربی هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتي همکاري د اوس هم لري په دې ارتباط اما یو تازه خبر په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یو پریکړه وکړي پر لنډه زمانه کې چې ډېر ته خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادره دو په شکل وي نه دی او قطعنامې د صادره اولو پریمان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغه دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده لا تروس پورې ډېر اعتماد ور باندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د غواخونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه دنن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو نه اوریدل زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه د ډیر زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وي
ځنې په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته به جوابونه راکړي
یو څه د لښت ساس د سیاست اجتماع
شکر دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو